د امریکا غاګ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته په یو لیک کې ویلي چې هغه به د افغانستان د غیر ناتو لوی اتحادی غړی حیثیت ختموي. طالبان وایي په دې پریکړه هیڅ اندېښنه نه لري. آقا پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي پوځي مشرتابه د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو خبرو پارلماني څارنې ډاډمنولو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. په بلوچستان ایالت کې روان پشکال بارانونو نور هم زیات مالی او ځاني تلفات اړولي دي. پی جی ایم ای وایي چې تر اوسه پورې 50 مړي شوي دي او همداراز 40 نور ژوبل دي، خو مطبوعاتي راپورونه وایي چې تر اوسه د مړو شمېره 250 تنو ته رسېدلې ده. بل پلاو نن د زیارت یا پنجشنبې د ورځې نه د حج مراسم پیل شوي دي او په نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدو راپدی خوا په لومړي ځل 100,000 مسلمانان د حج فریضه ادا کوي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
شاید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعت خبری خبرونه کې هر کله بهم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د پنځم بیا زیارت اورازه کال 2022 د جولای د میاشتې ومني ته ده. دا مهال وخت شوې دی په افغانستان کې د شپې نه هنیمه په پاکستان کې لس او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بچ ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. په دې خبرونه کې په همدې موضوعاتو باندې څېړنې مرکه او همدارازه نور راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به په دې خبرونه کې وار په وار شاملونو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د لومړی موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو په سرټکی کې هم واوریدل چې د امریکای ولسمشر جو بایدن یو نوې پریکړه کانګرس ته په یو لیک کې استولې ده چې افغانستان به د غیر ناتو لوی اتحادی غړي حیثیت څخه لري کی او د دې لیست څخه به وباسي. دا په څه معنا ده او په دې اړه غواړو چې تاسو سره څېړنه شامل کړو. په دې خبرونه کې زموږ سره ملګری کیږي شفیق همدم صاحب چې د ناتو هیوادونو په خوانې مشاور او افغان څېړونکی دی. هغه زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوې دي. سړی مشه په خیر راغلی شفیق همدم صاحب.
سلامونه نیکی هیله مننه.
وعلیکم السلام. همدم صاحب د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو لیک کې چې کانګرس ته استولې دی هغه کې لیکلي دي چې افغانستان به د غیر ناتو لوی اتحادی غړي حیثیت به ورڅخه ختمي او دغه لیست څخه به لری کوي. دا پریکړه افغانستان ته زیان رسولې شي او که څنګه؟
لبنان مرغه دا یو عجولانه او عجله پریکړه ده چې کولای شي د افغانستان د حسنی نظام لپاره یا د طالبانو اسلامي امارت ته یو لوی لطمه ورده کې. په دې معنی چې د دوی رسمیت پیژندل نه یوازې د امریکا له لوري بلکې د نورو هیوادونو لوري هم ټکنۍ کې او بل اړخه دا په داسې د تسلیم په داسې حالت کې نیول کېږي چې په افغانستان کې داسې یو حکومت یا نظام نشته چې هغه د افغانستان د خلکو یا د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. هلته په افغانستان کې یوه حقوقي او قانوني خلا موجوده ده. له بده مرغه بله موضوع دا ده چې په اوږدمهال کې دغه تړون چې د افغانستان لپاره سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماتیک او حتی نظامي مرستو تضمین و، افغانستان خپل دغه امتیازات له لاسه ورکوي.
خپل د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په روسي ټویټ کې لیکلي دي چې دوی د دغه پریکړې په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او د ناتو غیر اتحادی هیواد په توګه دوی ته هیڅ ګټه نه وایي. دا حقیقت لري؟
ګوري البته دغه خبره غیر مسؤولانه ده او متناقض هم ده د طالبانو د موقف سره، ځکه چې دمګړی د طالبانو تر ټولو لوی تمرکز او د هغوی تر ټولو ستره هڅه او ډیپلوماسي دا ده چې امریکا او نړۍ قانع کړي چې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. دا خو لا پرېږدي چې بیا امریکا متحده ایالات دوی ته د یو ستراتیژیک ملګری په سترګه وګوري. نو د دوی دغه اوسنی موقف واقعا متضاد ده، ځکه چې طالبان نه واز دې موضوع دې شین ته ارتیا لري بلکې ټول افغانان د افغانستان خلک هم د دغسی نړیوالو ملاتړ ته هم هیله مندي او هم اشد ضرورت ورته لري. نو زه فکر کوم چې طالبان په دې موقف کې چې دوی وایي چې د امریکا سره یو خوا غواړي چې خپل اړیکې بیرته ترمیم کړي، غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني، او بل خوا هغه لوی موقف چې امریکا افغانستان ته ټاکلی و ستراتیژیک ملګري په توګه منلی و، د بل لوري دوی وایي چې دا موږ ته د ارزښت وړ نه ده. نو دا خپله د دې ښکارندوی ده چې طالبان په خارجي پالیسي کې واقعا ډېر لوی او ستر خلاګانې موجود دي.
نو همدرد صاحب، آیا تاسو ګڼئ چې دغه پریکړه او د دې په څیر نورې پریکړې کولای شي چې د طالبانو باندې یا د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي او که څنګه؟
ولنا ځکه چې البته موږ تاسو واورېدل چې حتی په دې وروستیو حادثاتو کې د زلزلې په پیښه کې امریکا متحده ایالات 55 میلیونه ډالر د افغانستان د خلکو سره خپل مرستې وکړي، او همدارنګه سکل د پاره شاوخوا 300 میلیونه ډالر امریکا متحده ایالات د افغانستان سره مالی ژمنې لري. دا ټول د هغه درې تړونونو په واسطه تر سره کیږي چې یو SPE Strategic Partnership Agreement یا Strategic تړون، د دویمې Bilateral Security Agreement یا هم د افغانستان امنیتي دوړخیز تړون، او د دغه ټولو تړونونو په راست کې دغه د افغانستان وسري موقف چې د امریکا متحده ایالاتو د ناتو څخه د باندې د ستراتیژیکو ملګرو څخه ده، د دغه قانوني چوکاټ یا چارچوب په دغه کې کېده. نو ځکه کچېرې دغه شی له منځه لاړ شي، افغانستان ډېر زیات مالی، اقتصادي، تخنیکی او داسې نور بشري مرستې چې د امریکا متحده ایالات حکومت افغانانو سره مستقیم کوي، هغه امتیازات به له لاسه ورکړي، او طالبان هم دغه امید چې طالبان لري چې ګنې امریکا به ژر په رسمیت وپیژني، دغه امید هم زموږ کې چې طالبان به له لاسه ورکړي.
همدرد صاحب، 19 هیوادونه د غیر ناټو اتحادیان دي چې په دې کې لږ تر لږه ګمان کوم چې نه اسلامي هیوادونه شامل دي چې په دې کې ترکیه او همدارس په دې کې پاکستان هم دی. په پاکستان باندې دلته په واشنگتن ڈی سی کې همداراز په نوري غربي نړۍ کې تل دغه تورونه لګول کیږي چې ګواکې د طالبانو پټ او ښکارا ملاتړ کوي. تاسو به کېدای شي په یاد وي چې کله طالبان تیر اگست کې په افغانستان واکمن شول، نو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم لیکلي و چې افغانانو او طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل، او داسې نور ډیر څه لیدلی دی پر رسنیو باندې په ښکاره ډول چې د طالبانو ملاتړ شوی دی. خو پاکستان هم په دغه لیست کې شته، او دا به په دې لیست کې پاتې کیږي. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوري، زه غواړم ډېر داسې کوشرده دغې اړیکې یا تړون په محتویاتو باندې هم خبرې وکړم. یعنې دا داسې عادي تړون نه ده لکه اوس هم دغه پریکړه چې ښاغلي بایدن کړی، حتی ښاغلي بایدن هم د تصمیم نه لري چې دغه اړیکې لغوه کړي. د افغانستان اړیکه هم لا پر ځای ده، خو د تعلیق په حالت کې ده. دا به د کانګرس او د سنا او د امریکا د خلکو د استازو تصمیم به وي چې دا اړیکې پرېږدي که لغوه کوي. په عین توګه د پاکستان موضوع، د پاکستان اړیکې هم د امریکا سره په عین چوکاټ کې ده، خو د یو یا دوو کلونو راهیسې دغه اړیکې ډېرې خرابې شوې، او پاکستان د هغه امتیازاتونه چې د دغې تړون لاندې ورته تعین شوی د هغې امتیازاتونه برخوردار نه ده، او دا تړون تقریبا یو تعلیق حالت کې ده. او خاص کر هغه وخت چې ښاغلي ټرمپ پر پاکستان باندې ځینې تعزیرات ولګاو، د هغې نه وروسته پاکستان د دغې مزایاو نه برخورداره کیږي. د پاکستان تر څنګ نور هیوادونه لکه کویت، لکه اردن، لکه ایجپت یا مصر، او حتی دمګړی تازه په تازه قطر هم د دغې تړون د مزایاو نه برخوردار کیږي. خو د پاکستان هغه منفعتونه چې حتی امریکا ورته F-16 جیټونه پری پلورل، هغې سره د کال میلیاردونه ډالر مرستې کوو، هغه مرستې د طالبانو سره د اړیکې په تور او د نورو د پاکستان البته ځینې سیاسي کړیو د افغانستان د بدامنی که د لاسلارو په ټول امریکا متحده ایالات هغه مرستې او کومکونه ځنډولی، او دغه حالت یا دغه روابط هم د یو تعلیق په حالت کې ده.
ډیره زیاته مننه همدم صاحب چې راغلی زموږ سره مو دغه څېړنه او معلومات شریک کړله. تاسو ته ډېرې ښې شېبې غواړو.
تاسو هم چنه ډیره مننه.
بریالي اوسئ. لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو هم په دې موضوع غواړو چې یو بل ریپورت او څېړنه سره شریکو چې امریکا افغانستان ته دغه ځانګړي حیثیت چې د غیر ناتو اتحادي هیواد په توګه په 2012 او پاکستان ته په 2004 کال کې ورکړی و. دواړو گاونډي هیوادونو ته دغه غړیتو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د امریکا او ناتو سره د مرستو پر سر ورکړل شوی و. نو راځي چې د عبدالرزاق ریپورت په ګډه سره وګورو واورو چې څېړونکي په دې اړوند څه نظر لري.
جو بایدن په داسې حال کې دغه پریکړه کړې چې د طالبانو د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی د مې په میاشت کې امریکایي خبری ادارې سی ان ان ته ویلي وو چې امریکا اوس دښمنه نه ګڼي او ورسره خې اړیکې ساتل غواړي. د پېښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي چې امریکا د ګام سره په طالبانو نور فشار اچول غواړي.
همدغه کشان امریکا یو فشار کې طالبان ستی په افغانستان کې ولې چې طالبان هغه سیزونه نه پوره کوي چې کوم امریکا تر غواړي، لکه د زنانو د تعلیم په بنیاد باندې چې کوم ډیسکریمینیشن طالبان روان کړی دا، همدغه سي بشري حقوقونه دي، همدغه سي نور ډېر داسې مسلې دي چې هغه باندې امریکا لا اوسه پورې طالبانو نه رضانه ده. نو بیا دا خبرې ته جواب نه جوړېدو سب امریکا دې افغانستان مسلسل د نان نیټو ایلای په صورت کې قبول کړي، ولې چې د طالبانو حکومت په رسمي توګه مني نه.
افغانستان په تیرو شلو کلونو کې له ترهګرۍ او طالبانو سره په جګړه کې د امریکې لوی اتحادي هیواد پاتې شوی وو. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي د افغانستان د ځانګړي اتحادي حیثیت ختمې د وروستو د امریکې د مرستو پرته د طالبانو لپاره اقتصادي او امنیتي ستونزو پیدا کېدو اندېښنه شتون لري.
څنګه ویل کېږي چې په افغانستان کې داعش شو یا القاعده وغیرہ دا دوباره چې دی نو اکټیو شوي دي، نو دې خلاف که سبا جنگ شي نو امریکا به بیا د کم اصولو لاندې دی افغانستان له امداد ورکړي، نو هغه ظاهره خبره ده چې هغې لپاره دغه شانتي کم فورم سیزونو هغه ژوندي په کار وي. نو زما خیال دا ده چې همدا به په افغانستان طالبان لپاره نور هم مشکلې کې خاص طور د هغوی په رسمي توګه د پېژندلو چې کمه په مخکې وړاندې باندې پروسس و هغه تر شا باندې روان شو.
بلخوا په کابل کې میش د ولسی جرګې بنسټګر او سیړونکو صدیق منصور وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د افغانستان امریکا او نیټو سره په اتحاد کې افغان ولس بیلات کړي او د دې اتحاد خدمې دو سره به هوادوال د استخباراتي لوبونه په امن شي.
موږ فکر کوو چې د الاینس کې پاتې کېدل د افغانستان د خلکو د تباهۍ او بربادۍ سبب وو. هغه په اخلاقي معیارونو ولاړ پارتنرشپ یا همکاري نه وه. هغه صرف د خپل استخباراتي او نظامی موخو لپاره د شته حکومتونو سره استخباراتي مرستې کولې، نه د افغانستان د ملت د ګټو لپاره. نو که دوی نه وي د افغانستان خلک به دومره متاثر نه شي، بلکې ګټه به یې دا کړې وي چې د دوی د جنایاتو استخباراتي لوبونه په امان پاتې شي.
د افغانستان په حیثیت کې د غبدلون د هغې رستو کیږي چې تیر کال امریکایي او نور اتحادي ځواکونه د افغانستان څخه ووتل او خواوشا شل کلنه جګړه پایته ورسیده. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
دار ازوبیا هم د افغانستان په تړاو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې او همدارا سیګار پر طالبانو سخت نیوکه کړې دي او د تازه ریپورتونو موندنې ښیي چې د طالبانو واک لاندې افغانستان کې سخت بشري سرغړونې شوې دي. راځي چې ټول تفصيلات یې واورو په دغه ریپورت کې. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاته کړی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یادایش ډلې شکمن غړي او ملاتړي په اجباري ډول په دار خېژولې دي او له منځه وړي. د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهسې د کابل په ختیځ کې د ننګرهار او کونړ ولایتونو اوسیدونکو د څه باندې سلو کسانو جسدونه په کانالونو او نورو ځایونو کې موندلې دي. د دې ادارې د خزو د برخې مرستیالې هیدر بار ویلې دي چې داسې نه ښکاري چې طالبان د هغو اندېښنو ځواب ویلو ته تیار شوی وي چې نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه څرګندې کړې دي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 د افغانستان جمهوري او منتخب حکومت چپا کړ. له هغه راهسې د خپلې سخت دریځۍ واکمنۍ پر مهال پر ښځو مخ پټول جبري کړي دي. پر رسنیو یې ځینی محدودیتونه لګولي. لشفګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او په حکومت کې نورو سیاسي ګوندونو ته برخه نه دا ورکړي. نړیوالو په څو ځل له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د دې هر څه په اړه خپل دریز نرم او د بشر حقونه مراعات کړي. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د جولای په شپږمه د اختر په مناسبت خبره کړې پیغام کې ویلي و چې د امریکا په ګډون د نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. هغه پر نړیوالو غږ کړی و چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د بشري حقونو د مراعاتولو په اړه یې هیڅ نه و ویلي. طالبان وایي د تیر حکومت له هغو افغان چارواکو سره به د داسې سترو بډو رشوتونو یا کرپشن هیڅ حساب کتاب ونه کړي چې د مرسته کوونکو لخوا چلیدونکې منصوبې یې ودرولي او د تیر افغان جمهوریت په ډنګولو کې کردار ترسره کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وی او ای پښتو څانګې ته ویلي دي چې هغه کسان چې د تیر یرغل پر مهال یې ځانونه پر مخ بیولي او شتمن کړي دي او په امریکایي نظام کې یې جایدادونه او ملکیتونه خپل کړي، هغوی به همداسې پاتوي. د افغانستان د بیا رغونې د څارونکو امریکایي ادارې سیګار د افغانستان تیر جمهوري حکومت چې تر ډیره په بهرنیو مرستو چلیده په پرله پسې توګه د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې پر پنځم نمبر راته چې په بډو رشوتونو اخته دي. د سیګار د ملکي چارو د څانګې مشر فیلپ وایي امریکایي چې په افغانستان کې پیسې په څه طریقه لګولي په هغې کې نیمګړتیاوې وې او د ده په وینا چې حتی په افغانستان کې بډو رشوتونو ته وده ورکړه. منظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی. دیوا سره اوسی. د دې سره د مالکیا مومنانه کو چې را سره په خبرونه کې مالیا ز د محل بیا هم زو د سیمې ولوري ته د یو مهم ریپورت ولوري ته چې پاکستان ویلي د افغانستان سره تجارت ته ود ورکول په غرض یې الکترونیک امپورت فارم یا EIF د منځ وړي دی. اوس تاجران کولای شي چې افغان توکي د ډالر پر ځای په پاکستانی روپی راوړوي. البته ځایی تاجران ادعا کوي چې د غیاسانتیا او باوجود کاروبار ډیر ودا نه د موندلې. راځي چې تفصیل یې د ډیوی خبريالو زموږ همکار ابراهیم شینواری څخه په دغه ریپورت کې وورو.
په اسلام آباد کې د تجارت وزارت او قومي اکنامیک کوارډینیشن کمیټې د چارواکو په وینا حکومت اوس د افغانستان نه امپورټ لپاره څه موده وړاندې د الکترونیک امپورټ فارم یعنی EIF شرط ختم کړی او اوس تاجران افغان تجارتي توکي د امریکایي ډالرو په ځای په پاکستانی روپۍ کې راوړی شي. خو په تورخم کې د خیبر چیمبر اف کامرس مشر کرنل ریټایډ صدیق افریدی یی چې د طالبانو دوباره واک تر لاسه کولو نه پس هغه تل زیاتره تاجران خارجي هیوادونو ته تللی د کومې له وجې چې دوارخیزه تجارت ډیر اغیزمنه شوی.
کاروبار زیات شوی نه دی، کاروبار کم شوی دی. ورځ په ورځ ایکسپورټ هم کمیږي او امپورټ هم کړه. دا خو داسې وی کنه چې کم پایپ لاین کې کم سیستم روان و غزور نو په هغې کې خلکو مجبورن چې دی کنه نه اوس رو په رو باندې کمیږي. او افغانستان کې کار اوس چې کم دی کنه لکه هغه نشته، هغه چې اکچوئل کم امپورټران ایکسپورټران لکه هلته چې کم نو هغه اوس افغانستان آلموسټ 80% خلک ته ووتل دوبۍ ته، چاینا ته او دایم بای یورپ ته اوس هلته شته نه. نو دلته اوس دا خلک نښتي دي کوم هغه زاړه پیمنټونه دي او ورته نه کلیئر کېږي
د سیمې سره تعلق لرونکی یو بل کسٹم کلیرنګ ایجنټ او تاجر مجیب الله شینوار یی چې هغوی د پاره په خپل کاروبار کې EIF یو خند وو کوم چې اوس ختم کړی شوی خو کاروبار کومه وده نه ده موندلې.
فرق خو داسې خواله فرق پکې نه راغلی چې ښکاره شي که نه. وجه دا ده چې هلته د کوم کاروبار چې کوم به افغانستان حالات داسې نه چې کاروبار ورسره تیر شي، خو صرف دا یو فایده پکې وشوله چې مطلب یایفو نو د افغانستان نه چې کوم امپورت دی خاص کر منرل کول او سوپسټون، نو دا ډېر مشکل سره مخ وو ځکه چې هلته بینکنګ چینل خراب دی او د هغه وجې نه یایف شو نو دا کار ودرېدلی وو. نو چې کله یې مطلب دی چې یایف ورته ختم کړه او پاک روپیز باندې شو نو سیستم روان دی، ودرېږي لکه لږ وي که ډېر وي روان.
د حکومتي شمیرو له مخه په تیرو دوه کالونو کې په افغانستان کې حالات په تیزۍ سره بدلیدو له وجې د پاکستان له اړخه صادرات یا اکسپورت قریبا 30% کم شوي. البته په دغه موده کې د افغانستان نه امپورت قریبا 30% اضافه شوي او اوس هم له سرګندولای شي چې د روانې میاشتې یعنی جولای نه واخله تر دسمبر پورې کله چې افغانستان نه تازه میوه او تازه سبزی راوړل شروع شي امپورت به یو څه نور هم اضافه شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
تمه حلزو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې روان په شکل بارانونو ځایي خلکو ته نور ځاني او مالی زیانونه هم اړولې دي. پی جی وی وایي چې تر اوسه 15 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او 20 داسې کسان دي چې هغوی اوس هم ژوبل دي، خو البته مطبوعاتي رپورټونو شمیرې ښیي چې 52 کسانو خپل ژوند بایللی دی. راځئ چې نور تازه حال یې د ډیوی خبریال نعمت الله سرحدی پر راپور کې واورو.
په بلوچستان ایالت کې بیړنۍ مرستې رسونکي ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي ستردم ګړي پورې روان د پشکال بارانونو له امله 15 کسان وژل شوي دي، چې پکې 14 ښځې، 11 سړي او 14 کوچنیان دي او 20 بیا نور زخمیان شوي دي. خو د مطبوعاتو د راپورونو پر اساس په ټول ایالت کې د مړو شمیره تر 250 پورې رسېدلې ده، چې درې نور اوس هم لا درک دي او سیلابي اوبه وړي دي. چې مخکې پی ډی ایم ای د 90 کسانو د وژل کېدو د خبرې پخلی کړی وو، خو تیر ورځې توپاني بارانونو له امله راغلي سیلابي اوبه درې کوچنیان په چمن سره دي ښار کې، یوه زنانه په ګلستان کې، یوه زنانه او کوچنی په پشین کې، چې هلته درې کسان اوس هم سیلابي اوبه وړي دي او ورک دي. څلور کوچنیان په پنجګور کې او درې کسان په کمردین کاریز کې سپرلار وو سیلابي اوبه وړي دي، تر اوسه مړي نه دي ترلاسه شوي. حکومتي چارواکي وایي چې سیلاب ځپلې سیمو ته بیړنۍ مرستې رسولې دي، خو عادي خلک وایي چې اوس هم دوی د شنه اسمان لاندې پراته دي. په چمن سره د ښار کې محمد صلی یو کوچنی لورس د خپل کور د دیوال نه دوه عمل وشل شوی و. دوی وایي تر اوسه دته یو خیمه هم نه درکړل شوی، خپل پاتو کوچنیان خوندي کې
نه لیدل او بده رااله دا دې ما د ویلو نه درځول لاندې یو مرسوله تقریبا وو ته کله غالبا عمر وله ایوه وسم زخمی ده کور ورته ده د مسایګان کور ورته ده دیوال دا وینه خوبه خرته ده تو ګل شاخه خو نه ګړي ونه لیدل مړ څوک نه درې نه چاز مړ بس خاص کړی نه چا یو خمر علاوه نه چا ټاټه راوړی دي.
د زل چمن د مالی چارو مرستيال کمشنر منیر احمد دورانی و وی ویډیو ته وویل مرستندوی ادارې پی ډی ایم ای ته ویل دي چې په سم لاسي توګه مرستې راولېږي. د د په وینا یوازې په چمن سره د شهر کې تفصیل کور زیات نړیدلې دي.
سروې موږ د شپې کړې د اوس اپلیکیشنان موږ جمع کړې دي. فل حال انسټنت ریلیف چې کوم مرتوی یعنی فل فور چې کوم د دې مداوا موږ کوي هغه موږ د پی ډی ایم ای څخه د غره غوښتې خپل ډیماند پاره کې ان شاء الله د دروسو کسانو د کورونی مکمل ضرورت دی لکه ټینټ دی، چټای دی، کچن سامان دی، راشن دی.
خو د چمن د روغانی روډ وسیدونکو محمد کبیر وایي چې دوه کوښنیان د دوی په گاوند کې سیلابي وبو وشل
کور ودی خواته دوه کوښنیان وبو مړکل یو د لوس کاله لکول یو د وو کاله انجلیو او وسوم او وای سر خړی دي اسمان ورېځي دي زمر خواته هیڅ انتظام نه درغلی چې زمر سر کومک وکي یا زمر سرین دا دوی کې کښنیان ګردل مروته ناشتي کچیر باران اوس تر دغه بل نور خرابي ورسیږي
پر موږ باندې سیلاب را لیمان.
خو هم د چمن سره د شار کلی اج خړ وسیدونکو اپی زولا وای ز د کور کې متي سامان وو سم د خړو بو لاندې دي
کورونه خو ګردوی وړ موږ کښنیان بچاوول یو د څوک نو چې مړه راغلی وای زمر سره کومه کړی وای زمر دغه ګرد زرخاتای خانه د قیمتي سامان وډاکه مړي چاین در پورته کړی مړ کورونه ګرد وی وړ مړ بچان بچاو ول بچان به بچاو کلو مړ د حکومت صدا غواړ زمر سره ورور خیمه راوي بچان وسوم مروته ناشتي یا یو شی راوي مړي چاین لرو.
پاکستان په نړۍ کې شپږم ایواد د نړیوالو تفدش د زیاتوالي عمل متاثر شوی دی. خو د پاکستان د موسم د بدلونونو وزیر شری رحمان تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویلی و په ټول ایواد کې و او بیا کسان د پشکل بارانونو لامل وژل شوی دي. د پاکي وزیر شری رحمان په وینا په بلوچستان ایالت کې 240% د باران شوی دي. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا، چمن.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. که تاسو غواړئ چې دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ او کولای شئ چې د ډی وی فیسبوک باندې ته هم لاړ شئ او همدارز د ډی وی ویب پاڼه باندې هم دغه خبرونه لیدلی شئ. زو د یو بهرنی ریپورت ولوري ته د فبروري میاشت راهسې د روس له خوا د يرغل وروسته چې په یوکرين باندې یا اوکرين باندې کړی دی، د اوکرين کډواله په اروپا او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې خواره واره شوې دي. خو د پولند چارواکي وایي چې په دغه کډوالو کې نیمایي کډوال په پولند کې پاتې شوي هغه کسان دي چې دوی غواړي بیرته زر خپل کورونو ته او لاړ شي. د پولند پولینه د وی او ای خبريالې ګریک فلاکس ریپورت تاسو بختور شاوړاندې کوي.
د یوکرين وګړي د لسیزو راهسې پولند ته راځي، نو ځکه دا د جنگ د لاسه د کډوال شو یوکرينیانو د پاره هم یو فطري زیاده. په دې کډوالو کې اتلس کلنه جولیا هم ده چې اوس وس پولند ته راغلی ده.
زه غواړم چې په یوکرين کې سبق ووایم او ورسره کار هم وکړم چې پیسې وګټم او په یوکرين کې د خپل مور او پلار سره مرسته وکړم.
هغه د پولند جبز د کوي خو غواړي چې د جنگ د ختمېدو سره سم زر بیرته خپل کور ته لاړ شي.
ځکه چې هم دغه زموږ وطن دی، زموږ کور دی او موږ ورته تلل غواړو.
خو ډېر خلک له جنگ له ویرې بیرته یوکرين ته تلل نه غواړي. صوفي په مشرقي یوکرين کې د جنگ د لاسه پولند ته راتښتېدلې ده او هم دلته یې ژوند پیل کړی دی.
زه بیخي د پولند د خلکو په شان یم. ما سره د پولند بیرغ هم دی چې زما خوښ دی. زما د پولند ځوانان ډېر خوښ دي، هغوی په مونږ پوهیږي او زمونږ سره مرستې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د یوکرين نه د جنگ په لومړیو هفتو کې 2 میلیونو ته نږدې خلک کډه شوي وو، چې پکې د 2 میلیونو نه زیات بیرته خپل وطن ته ستانه شوي. په دوی کې 4 میلیونه پولند ته راغلي وو چې اوس هم پکې 2 میلیونه دلته پاتې دي. ځینې یوکرایني وګړي د یورپ په مالدار ملکونو کې د اوسېدو موقع ته لیواله دي. خو د پولند د کډوالو د ادارې اګنیسکا کوسوویکس وایي اکثره یوکرایني وګړي د خپل ملک نه لري په ویړیا بسونو کې هم تلل نه غواړي.
دغه ملکونو ته بسونه او ریلګاډي خلک ویړیا بوزي، خو اکثره خالی وي یا پکې لک خلک ناشوي، ځکه چې دا پناګوزین لري تلل نه غواړي.
یو وجبا او یو کلچر هم یو لوی وجه ده چې اکثره یوکرایني وګړي په پولند کې پاتې کیږي. خو مېرمن کوسوویکس وایي د خپل وطن سره نږدېواله د دوی د پاره ډیر مهم دی، ځکه چې په سپرلی کې د کاروندې د پاره د هغوی خپل ملک ته تلل ډیر ضروری وي.
اکثره خلک په سپرلی کې په خپلو پټو کې فصل کری. مونږ دا هم ولیدل چې خلک بیرته یوکرين ته ځي چې وګوري کورونه او فصلونه په څه حال دي.
ځینې هغه یوکرينیان چې کورونه د جګړې د سنگر نه لري دي هم په پولند کې ډیر دي، په دې هیله چې زر تر زره به دغه جنگ ختم شي او دوی به خپل کورونو او ویجاړ شوو پټو ته بیرته ستانه شي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن ڈی سی.
لی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور مهمه راپورونه او موضوعات هم لرو چې غواړو تاسو سره وار په وار شامل کو. خو د سیمې سره تړاو لرونکي یو بل ریپورت ولوري ته ځو. نن د زیارت یا پنځشنبه او ورځ د حج مراسم پیل شوې دي او په نړۍ کې د کورونا وایرس خورېدو راپدې خو دا لومړی ځل دی چې 100,000 مسلمانان حج ته ورغلي دي. راځي چې د نوشروان قلندر څخه تفصیل په دغه ریپورت کې واورو.
د سعودي عرب حکومت ویلي دا ځل به نږدې 100,000 مسلمانان د بیت الله زیارت کوي. د کرونا وبا نه وړاندې کال 2019 کې د ټولې نړۍ نه 2.5 میلیون یا 25,000,000 مسلمانان مکې مدینې ته د حج بیت الله د فرض ادا کولو لپاره ورغلي وو. خو دا ځل د حجیانو شمیره د تیر په پرتله د نیمې نه هم کمه ده. د حج مناسک چې له نن څخه پیل شوي د ګرد نړۍ نه سعودي عرب ته ورغلي مسلمانان ورته ډیر خوشاله دي.
د خانقاه په لیدو راته داسې ښکاره شوه چې لکه جنت کې یم. دا ډیر حیرانوونکی منظر دی، ډیر ښکلی دی. خدای دې زما او د ټولو حاجیانو حج قبول کړي.
د خدای شکر دی او ډیر ښه محسوسوم. نشم بیانولی چې څومره خوشاله یم. کرونا وبا د حاجیانو دپاره لوی خنډ جوړ کړی او د دې د لری کې دوه ورستو اوس موږ دلته موجود یو او ډیر خوشاله یو.
د پاکستان د حج د چارو وزارت ویلي چې پاکستان نه دا ځل یو اتیا زرونه زیاتو حجیانو ته د بیت الله د زیارت اجازت ورکړی شوی دی. د حج د مناسک د پیل په اول ورځ حجیان مینا ته رسیدلی او هلته به دوی د جمعې تر سهاره پورې عبادت کوي. دوی به سبا د عرفات میدان ته ځي. هلته به ټوله ورځ تیروي او عبادت به کوي. بیا به د ذلحج په لسمه یعنی د خالی شنبې په ورځ مزدلفه ته ځي او د دین وروسته به شیطان په کاڼو ولي. د سعودي عرب حکومت ویلي د حج د مناسک ادایګې په ځایونو او د خانقابې تر څنګ یې د حجیانو په ټولو لارو کې د امنیت لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
همزو د سیمې ولوري ته او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلې دي چې پوځي مشرتابه د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو خبرو پارلماني څارنې ډاډمنولو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. دوی زیاته کړې ده چې دا مهال د کلدم ګرځول شوي ډلې سره د پری ډایلاګ یا د خبرو شروع کولو څخه وړاندې پړاو کې دي، ځکه چې لا تر اوسه په دې اړه بحث روان دی. راځئ چې نور تفصیل یې د رابعې پیر څخه په دغه راپور کې واورو.
د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وویل د دوشنبې په ورځ کېدونکې د قومي سلامتۍ په اړه پارلماني کمیټې په غونډه کې د ټولو سیاسي ډلو له اړخه د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په ضرورت اتفاق څرګند شوی دی. خو دې زیاته کړه جولائی په پنځم نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شہباز شریف په مشوره کې کېدونکې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې غونډې ته فوجي مشرتابه د کل عدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی سرا د روانو خبرو اترو او د هیواد په امنیتی حالاتو بریفینګ ورکړی و. د پاکستان امنیتی کمیټې د لکانونه ګرځول سوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو رسمي منځوري ورکړی و او دغه عمل د څار د پاره پارلماني کمیټې جوړ کړی او ویل سوی و چې دغه خبرې به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې کیږي. د نړیوالو چارو په پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي شمالی وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي او د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ وی او ای ډی وسره خبرو کې په دغه مذاکراتو تحفظات څرګند کړي وو او پښتني رابر سره کړي وي چې دغه خلک یعنی ټي ټي پی به وسله پریږدي او کنه، ځکه چې دا غوی د وینا تر مخه وړاندې کم خلک راوستل سوي او تسلیم کړی سوي دي. د هغوی څخه تر اوسه وسله نه ده اخیستل سوي. د پاکستان حکومت په ورستیو کې منلی وو چې د ټي ټي پی سره د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. په دې لړ کې تیره میاشت کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت د استازي جرګې او د لاکانونه تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ خبرې سوي وې. تیره میاشت ٹی ٹی پی مشر نور ولی مسجد یوې خبرې سوي ویډیو کې پخلی کړی و چې د پاکستان حکومت حکومت سره د ISI د پخوانی مشر او د پېښور د کور کمانډر جنرال فیض حمید په مشرۍ کې خبرې روانې دي. خو دغه خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ نه دی شوی. د دوی تر مخه د خبرو کې د طریقې طالبان پاکستان مهمه غوښتنه د فاټا انضمام بیرته اخیستل هم دی. په څېړونکو د دوی د غوښتنه د پاکستان د آئین په ضد ګرځوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله په وروستیو کې ویلي وو نه خو به فوج د قبایلي سیمو څخه ویستل کېږي او نه به قبایلي سیمو ته بیرته د فاټا حیثیت ورکول کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان لوړپورو سیاستمدارانو منلې ده چې د سیاسي ډلو لخوا د پوز د یوې سحاري په توګه کارولو لکبله د سیاستمدارانو او پوز ترمنځ اړیکو کې عدم توازن یا د مساوي یا برابرۍ کمې زیات شوی دی او د دې اړیکو د سمولو لپاره په قامي کچه د مکالمې یا د خبرو کولو ضرورت دی. راځي چې د ارشد حسین څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې واورو.
په دې موقعه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی وینا وه چې د هیواد د درې واړو لویو سیاسي ګوندونو اړیکې د فوج سره د عدم توازن ښکار پاتې شوې دي. فوج ولې او څنګه په سیاست کې خپل غیر آئینی کردار مضبوط کړي او دا کردار څنګه ختمې دي شي نو په دې اړه د وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ترت مسعود وایي تر څو چې په سیاسي ډلو کې دننه په خپل جمهوریت او جمهوری رویه نوي قوي شوي او سیاست مدارانو د یو بل پر ضد د انتقاد پر ځای اقتصاد خطر ځای حکمرانې تخپل پام نوی راړولې نو د سیول ملټری په اړیکو کې راغلي عدم توازن نشي ختمې دی. د زیاتوی فوج اوس په خپل وای چې هغه به طرفه او نیوټرل دی نو دا خه موقعه ده چې سیاست مداران د دې موقع نه ګټه پورته کړي. دفاعی چارو د کمیټه مشر او د مسلم لیگ نون ګنغړی مشاهد حسین سید وینا ده چې سیاست مدارانو له پخپلو کې پریکړه کول پکار دي چې د واک ترلاسه کولو لار د پینډی جی ایچ کیو واشنگتن یا لندن څخه نه تیریږي بلکې دا واک به د ووټ او د دستور لاندې ترلاسه کیږي. دی وای دا احساس کول پکار دي چې سیاسي ډلې د واک ترلاسه کولو لپاره فوج استعمال نکړي او نه د حکومت په چلولو کې د فوج سهارا واخلي. د سیاسي چارو سیړنکار او د پیلډیټ مشر احمد بلال محبوب وایس اف امریکا ډیوا ته وای دا ټیک تا چې خطر زی حکمرانی سیاست مداران مضبوطوي خو د دې معنی دا نه ده ک تر زی حکمرانی خ نه وي او اقتصاد خراب وي نو فوج دې په سیاست کې مداخلت وکړي.
بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے اور ان پرابلمز کو ایڈریس کرنے کے
پیپل گن سیکرٹری جنرل فرحت اللہ بابر اویل پا دے معاملہ باندے یوازی دا سیاسی ڈلو ترمیز بحث کے دل کافی ندی. دے زیاتوی دا دے ترسنگ دا دفاع پچارو باندے ہم دا پارلیمان سارنا زیاتول پکار دی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد او سیاسي شنونکي ډاکټر خورشید دیوتوای
صرف چټر ډیموکراسي نه چې یو بل سره کوم کوآپریشن کو سپیس باندې پیدا کیږي. دا انسټیټیوشنل کوآپریشن په کار دی. انسټیټیوشنل کوآپریشن په دې سنس کې چې مطلب دا سي ادارې وغیرہ جوړې شي او کې اګن نېشنل ډیزاستر شي پولیسینګ شو پاره کې ریپډ ریسپانس شو پاره کې بل خبر یو هغه چې د هغه لاینز باندې ټرین کړی شي څنګه چې په دنیا باندې را په دنیا په دغه دیوس مې صرف دا نه چې ګنې فوجي ټریننګ کوي وغوړې زیات تختے وغیرہ وغیرہ کسن کے دا لائن آرڈر سچویشن خراب شین یا رینجرز چونکہ رینجرز خون دا یو فوجی دا کمانڈ لاندی دا شانتی ملیشیا چیتا نا ہم دا یو فوجی کمانڈ لاندی دا خبر بل دا چکل بیا فن دی فیلڈ تے دی نر فیلڈ تے بیا دی مسئلے اگا سے پیدا کری چی اگا سیاست تے مسئلے جوڑی شوی دی.
دا اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پروفیسر سجاد بخاری دا دی مباحثے پا آخر کی اویل وقت راغلی دی چی سیاست مداران دا خپلو انتخابی امکانات د فوج د سرپرستۍ نه لاس واخلي ولې چې داسې کول د فوج په کورنۍ چارو او سیاست کې مداخلت ته لار پرانستل دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ز زو د خیبر پختن خو ولوري ته چیری چی امنیتی چارواکی وای په مردان سیمه کې د پولیسو په یوې امنیتی څوکۍ کې د بمی چاودنې لامل یو پولیس اسکر وژل شو دی او څلور کسان نور ژوبل دي. دا چاودنه د زیارت په ورځ د مردان په چمتار پولیس امنیتی پوسټ یا چک پوسټ باندې شوی و او د مردان د پولیسو ځلې مشر چاودنه کې د مرګ ژوبلې پخلای هم کړی دی. راځي چې تفصیل یې واورو د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په مردان خار کې د پولیس د عملیاتو مشر ایس پی اپریشن شاه ممتاز خان بي ویډیو ته وایي دغه چاودیدونکو مواد په مقامی توګه تیار کړی شوی او د مردان ضلع د چمتار پولیس چوکي په گیټ باندې خودي شوی وو.
تخریب کار راغلی دی او آی ډی خودي د دې چوکي ته چې کوم گیټ ته د دې مخ ته ډرین دی ډرین ما دی پول دی خپل دران دي د شپې سو اخی خودي دا او دا یو کده گیټ کو شوی او نو هغه بلاس شوی دی دغه سره هغه شهید شوی دی. دوه راګر راغلی یو هلال د یو حساب نو د چمتارو چوکۍ ته راپور لاغم پکې معمولی زخمیان دي.
دا چاودنه هغه وخت شو کله چې د پولیس گاډي د چوکۍ څخه بهر روانو. جوبل شوی کسان مردان میډیکل کمپلیکس هسپتال ته لیږل شوی او ډاکټران وایي د هغوی حالت د خطرونو بهر دی. د دې پیښې ذمہواری تر څو پورې چا په خپل غاړه نه ده خستې. په سیمه کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان وایي دا د تشویش وړ خبره ده چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ خبرې روانې دي او د اوربند باوجود داسې قسمه پیښې مخې ته راځي. دوی وایي د وړاندې نه په سیمه کې تشدد زیات شوی او بیا په ورستو کې د سپیخو ذمواري داعش خراسان هم په خپل غاړه اخستی.
په دې هدفي وجنو کې یا دا کم داسې پیښې چې راځي دا په دې کې څوک ککړ دي خو پس پیښو کې خو داعش کم وسلوال اډله ده هغې په بعض ځایونو کې ذمہ داری په سر اخستې وه او داسې ډېرې داسې پیښې د اوس وخت کې راغلې چې پای کې په خصوصي توګه باندې پولیس یا داسې امنیتي چارواکي په نښه شو هغې ذمواري چا نه راغستې. او آیا مطلب دا کوم خبرې اترې چې دي که دې سره به امن په دې منطقه کې په دې خاوره په دې سیمه باندې راشي.
د پاکستان غیر دولتي سیلانیز اداره فاټا ریسرچ سنټر په خپل رپورټ کې وایي په پاکستان کې تشدد او هدفي وجنو کې اضافه شوې او تر ټولو زیاته خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان 90% متاثر شوه. خو د دې ترڅنګ د پاکستانی ځواکونو لخوا په عملیاتو کې هم تیزی راغلی دا چې پکې وخت په وخت د ترهګرو د وجنو داوی هم شوې دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره به شامل وو. هله لرو چې موږ سره عمل پاتې شي. زو د محل د تیرا ولوري ته چیرې چې په اکاخیل سیمه کې نامعلومه وسلواله د پولیو په چیم د دوی په حفاظت پر ځای پولیس باندې جزی کړی دي. په دغه پیښه کې د ریپورټونو لمخې ویل کېږي چې 15 پولیس ژوبل شوي دي او 2 تنان په سخت حالت کې د مهال زخمي دي. دغه پیښه نن شوې ده او راځي چې تفصیل یې د فرید شینواري څخه چې د سیمې څخه دغه حال ستاسو لپاره راغونډ کړی دی په ګډه سره واورو.
د تیراسیمی پولیس چارواکي د پولیو ټیم او پولیسو باندې شوی بریټ تاییدوي او وای وسلوالو په پولیو ټیم تنانو هغه وخت دازې وکړلې چې دوی په دغه سیمه کې ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکول. د تیراسیمی د تاړې مشر یا ایسچو جاوید خان پریدای وی او وی ډیو توای وسلوال وړاندې نه په دغه ځای کې په تابعیا کې ناستو.
په د نفرېل کمیو نو موږ دا په اخر ورځو کې دا پولیو بیا وګ کنه چې دا علاقه لګه غم نو ترته وګ کنه چې دلته مولا
د خیبر د پولیو پروګرام چارواکو ویلي د جون په 20مه د پولیو وایرس په ضد مهم سرته رسیدلی وو خو په تیرا کې ځینې سیمې حساسې ګرځول شوې وې. نو د لکه بل دغه مهم نن د پاتې شو ماشومانو لپاره پیل شوی وو. جاوید خان پریدای وایي دوی هڅه کوي چې په تیرا سیمه کې د داسې پیښو مخنیوي وکړي او د پولیو ټیم کارکونکو تنانو ژغورنه وکړي.
دا داسې یو کنه دا غریزې علاقې د ځنګل دي کنه دا چې موږ روانو کنه دی جی پاس هغه جوړ کړی دا چې پوسټونه غوند مورچې کنه جی نو مورچې موږ له هوپا ته نه وځي دي دومره په ګرن تعداد کې دار اغلی دي دومره مورچې جوړې کړې دي کنه نو دی با به موږ باندې ډز یو کړی واپس موږ هم څه فایرینګ کړی دي او باز نه سړی و د ولر سړی کې خوځي فرق چې مورچې کې د څوک راځي څوک
دا کبایلی سیمه خبريالان وای د خیبر تیرا سیمه ترڅنګ په خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو کې د پولیو ټیم کارکونکو او پولیس چارواکي د وسلوالو لخوا وخت په وخت په نخښه کړی کیږي. د خیبر سیمې خبريال قاضي فضل الله وی ډیو توای د ترهګرو لخوا بریدونه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پاکستان حکومت او تحریک طالبانو ډلې ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې ډزبندي اعلان شوې ده.
میاشت یا دوه میاشتې وشوي چې بیا چې کوم دی ترهګر په بعض علاقو کې ښکاره شوي دي، هغوی موجودي ښکاره شوې ده، هغوی باقاعده حمله شروع کړي دي، وختن په وختن په پولیو ټیمونو باندې پولیس یې ټارګیټ کړي دي، فورسز یې ټارګیټ کړي دي. نو دا سلسله بیا یو وارې شروع شوي خو په محدود پیمانه باندې ده، په محدود ایریا کې ده.
د جون په اتیشتما په شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې په یو وسلوال برید کې د پولیو ټیم د یو کارکونکي په شمول دوه پولیس وژل شوي وو او یو ماشوم هم ژوبل شوی وو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
زه د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع ولوري ته چیرې چې بیا د حلفي وژنې پیښې شوې دي چې پکې یو ځایي تن د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. او د سیمې نه پولیسو وی او ای ډیوته د دې پیښې تایید کړی دی، ویلي دي چې حلفي وژنې تازه پیښې د زیارت په ورځ د میرعلي په موسکي سړک سهار وختي شوې ده. راځئ چې تفصیل یې د سیمه ایز خبریال عدنان بیټنی څخه واورو.
د میرالی تالنی چارواکو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د وژل شوي تن پیژنګلو د صفت الله په نوم سره شوې او کورنۍ پولیسو ته ویلي چا سره شخصي دښمنۍ نه لري او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تر دې مهاله دې پیښې ذمواري چا په غاړه ده اخیستې او پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژل لړۍ چټک شوې چې د سیمې خلک یې د سختې ویرې سره مخ کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمیرو تر مخه د ضرب عذب عملیاتو څخه راپدې خوا شمالي وزیرستان کې نږدې 420 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان فعال ادرامان وایي د پیښو خلک پریشان کړي او خپل سیمه په پرشولې مجبور کړي دي.
روډ باندې کوم نن ټارګټ کلینګ شوی دلته په 50 میټر شف اوجی داري د خلک په دان دښمن دي چې آیا د سوک تی چې دره کول هم وشتل هو کو ترنل دې پره د 470 کسونه قتلون ته یچا د سازونه شامل خلک تنګ دی ورته ژوند محفوظ نه دی، کاروبار محفوظ نه دی، عزت محفوظ نه دی. نو په دا خپل خلک د خپل وطن نه بخي تنګ راغلي دي.
د ځولای په دویم هم د شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې درې کسان په هدفي وژنه کې وژل شوی وو. تر دې وړاندې 13 میاشتې شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسله والو د سیمې د ځوانانو تنظیم یو ته وزیرستان څلور فعالان په ډزو وژلي وو. دغو وژنو پر ضد په نړیواله او ملکي کچه سخت احتجاجونه هم شوي وو او د پاکستان او پارلمان کې هم خبرې شوي او د امنیت ټینګښت پکې ویل شوی وو. همداشان په 13 جون هم شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ډزو په پیښو کې څلور تنه وژل شوي وو. په شمالي وزیرستان کې د پوځي ځواکونو مشر یا جی او سی میجر جنرال نعیم اختر په 28 جون په سیمه کې د پولیو پټیم برید پکلا کا غندلې وو او ویلي وو په سیمه کې حالت په قابو کې دي او پوځ باندې چې دشمن نه پسو چند زیات بد حل واخلي. خو 13 ورځ د پاکستان پوځ ویلي په میرالی سیمه کې تر هغه سره په جګړه کې د پاکستان د پوځ یو عسكر وژل شوی او بل ټپي شوی. او تر دې پیښې درې ورځې وړاندې د ګولې دوشنبه په ورځ په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پوځ په ګاډي زرمرګ برید شوی وو. سید لومړی معلوماتو له مخې د 1500 پوځیانو ټپي کېدو ویل شوی وو. عدنان بیٹنای، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
زو د سیمه ولوري ته پیښور په هنتون پښتو اکیډمۍ کې د افغان سیډونکو ببرګ میاخیل د نامتو یا ادیب شاعر ګل پاشا الفت په نصری اثارو د خپلې ډاکټرۍ یا پی ایچ ڈی د مقالې په کامیابۍ سره دفاع کړې ده. په دغه اړه راجو راکړې شوې د سوره کې د پښتو ژبې پوهانو په افغانستان کې د جمهوري نظام لمنځه تللو وروسته په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ کابل او نورو پوهنتونونو کې د پښتو په برخه کې د څېړنې په ګډون د لیک لوست اغزمن کېدو په مجموعي توګه د پښتو ادبیاتو کې په تحقیق او مارکیټ خبرې کړې دي. راځئ چې تفصیل یې په دغه راپور کې چې ستاسو لپاره د ډیوی خبریال او زموږ همکار عثمان خان تیار کړی په ګډه سره واورو.
د پی ایچ ډی مقالې د دفاع د غونډه کې پوهانو او ادیبانو ویل د افغانستان علوم اکیډمۍ د څېړنې او کتابونو په چاپ کې ډیر ځلنده کردار درلود، خو تیر کال د کابل سقوط وروسته د پښتو په ادبیاتو ډېرې بدې اغیزې پرېوتې دي، ځکه چې خلک د معاش ستونزو په مخه اخیستي او کتاب ته فرصت نه لري. د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر ویل په افغانستان کې د نوي نظام چارواکو ته پکار ده چې د پښتو سره نورو ژبو کې د ادبي هلو ځلو ودرولو نه سنگ وکړي او د خنډانو په ځای اسانتیاوې رامنځته کړي.
پکار ده چې دوی نس یوازې پښتو بلکې څومره ژبې ادبیاتو ته کار کول دي، علومو ته کار کول دي، په دې بندیز رانه ولي که هغه د جنکیو په اوله سره دی که د لکانو په اوله سره دی او یا د ادیبانو شاعران چې هر کم فکر لري د هغې زورونه دی نه کېږي، په تکلیف کېږي دی نه، چونکې هغه که ته د خپل مزاج مطابق یو شاعر و ادیب و لیکوال و صحافي ته د هغې مولټ کول وغواړې نو خو بیا خو نه وشوه، بیا خو هغه ستا د فکر تابع شو، بیا خو خپل ته یې لیکه، بیا هغه ته ضرورت نه شو پاتې.
د پښتو اکیډمۍ چارواکو ویل مونږ کوشش کوو چې د ریسرچ دپاره هغه موضوعات سکالرانو ته ورکړو چې هغه په تحقیق کې نوی والی راولي، په مطالعه او معلوماتو کې د خلکو دلچسپي پیدا کړي او دا ډول ژبه او ادب پې پراختیا ولري. د غونډې ګډونوال او د اسلام آباد قید اعظم یونیورسټۍ استاد ډاکټر حنیف خلیل ویل پښتو ادب لا ډېر کار ته اړتیا لري. نوموړي د افغانستان په مقابل کې په پاکستان کې پښتو ژبه په حکومتي او اولسی کچ د ډیرو ازمیختونو سره مخ وبلله.
نو په اولسی سطح هم موږ سره د پښتو د ژوندۍ ساتلو هغه شعور نشته. ډیر پښتانه دي چې د پښتو لیک نه ورځي، لوست نه ورځي. نو په اولسی سطح هم مسله ده او په سرکاري سطح خو ښکاره خبره ده چې هغه سرکار که د پښتو د ژبې سرکار وي نو هغه سرپرستی کوي، که نه وي نو نه به کوي.
دا نامتو ادیب، محقق، شاعر او تنقید نگار ګل پاچا الپت په نثري آثارو د پی ایچ ډی سند ترلاسه کوونکي د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میاخیل ویل ګل پاچا الپت د پښتو ادب د 15 ستورو څخه دی، خو وایي اوسه پورې پې په لوړ لیول څېړنه نه وه شوې او دا چې د هغه د نثر په آثارو د ریسرچ وروسته نورو زده کوونکو ته لارې پرانستل شوې.
الپت هم د ښکلا شاعر دی، هم لوړ منطق لري او هم فکر لري او هم د تنقید شیوه ډیره اوچته ده. نو د دغه سی او سکالر د پاره، د دغه سی او پو د پاره ضرور دی چې د هغه بیلابیل اړخونه را وسپړل شي. ما یوازې د هغه د نثر د برخه را سپړلې ده.
سرګند دی چې د افغانستان په پوهنتونونو کې دا مهال په پښتو کې د پی ایچ ډی سند نه ترلاسه کیږي. لکوم لکبله هر کال د لزګونو په شمیره کې د افغانستان سره تعلق لرونکي زده کوونکي د خیبر پختونخوا یونیورسټو کې د اعلی زده کړو دپاره را درومي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
لوی اختر هم پر رسیدو دی او د دغه لوی اختر لمانځلو لپاره او را رسیدو لپاره متحده عربو اماراتو کې هم د څارو منډۍ لګېدلې دي. دوبۍ په منډۍ کې ګډې بوزې او غټ څاروي راغلي دي او خلک د اخیستو لپاره هم ځي او د تماشې لپاره هم ورځي. راځي چې دغه ریپورت چې ستاسو لپاره د متحده عربو اماراتو کې د ډیوې خبریال عرفان بهادور تیار کړی ده په ګډه سره وګورو.
متحده عربی امارات کې غټ اختر ته روزې لنډېدو سره منډۍ ته د قربانې څاروي اغستلو له د خلکو راتګ شروع شوی. دا په دوبۍ النهده سیمه کې یو منډۍ ده چېرته چې د بېلابېلو هېوادونو نه څاروي راوستلې شوي. یو بېپاري وایس اف امریکا ډیو ته وایي چې غټ څاروي د سومالیا نه راوستي او د پاکستان نه هم دې منډۍ ته څاروي راوستلې شوي. یاته یې کړه چې سخت کال نرخونو کې زیاتوالی راغلی.
جی دلتا تقریبا سومالیا نه زیات مال راځي او بیا پاکستان علم راځي. په دې کې مختلف خلک کم وي، پاکستانی ډېر خوښي او څوک وي هغه سومالیان راځي، سومالیان ډېر خوښي. یعنی چلیږي دواړه.
د بل کال په مناسبت سره سخت کال نرخونه څنګه؟
بس گزاره کې خو لږ پکې فرق راغلی.
پاره بمارات کې د بېپاریانو په وینا د تیر کال په پرتله سخت کال د قربانې څاروي ګران شوي دي. یو غږ چې منډۍ ته راغلی ویو ویډیو ته وایي چې دیرش کالونه سیوا وخت کې عرب اماراتو کې تیر کړی او دې موده کې د څارو قیمتونو کې ډېر بدلون راغلی.
او جی بس راغلی و مخکې کال هم بکری غشتې وې، بکری سږ کال راغلی دا غټ څاروي ګورو. بس لوگوں نے پرائز کې لوگوں نے خطا پورته دی. بس ګورو پخو چې کم واڑو پکشل کا گٹم پکشل بس دل تو ہم گا جی تقریبا سے دیش دیش اختر بتی رگڑی دی اور ڈیر فرق راغ لے دی جی ڈیر فرق راغ لے دے اس کو کرامتیاں دے چاپیرا دل تم اس نے خطلی دی ریڈو نہ خطا
یو بل بے پاری وئی کہ گڈی بیزی دے سومالیا نہ راوستی او یو جوڑا تر پیندل سو درہم پوری خرسوی خود ایران او ہند مال ہم ور سرشتا کہ نرخونه سی وای
زمون سرا د سومالیا نه راوستل شوی چیلی دی او نور دکانونو کی د ہند او ایران مال ہم شتا اوس د اختر رزی دی نو سروی گران دی او یو جوړی به تر پینزل سو درم پوری خرسوی
عرب امارات کی غټ اختر به د خالی پرز ماندل کی او سوک چی د قربانه سروی اخلی نو د مخ کنا وخت وباسی او منډای ته چکر وخی د سارو نرخ نزان خبر کړی دوبه کې یو غټه منډی لګی چې تر ټولو دوبه نه ورته گا سارو اغستول راځي دلته عربیان ګډ بیزی په شو قربانی کوي خو غټ ساروی هم اخلي تیر کال په پرتلا سخ کال نرخونو کې زیاتوالی لیدل کیږي او سوداګر وایي چې دوی تم لري چې مال به ګټه خرڅي عرفان بهادر وی او ویډیو یو ای
تاسو د متحده عربو اماراتو احال واوریدو تاسو بیا یو د خیبر پختونخوا نورو سیمو ولوري ته لکه مردان خار کې هم د لوی اختر تیاریانی روان دي خو سوداګر او خستون کې وایي چې د ګرانو بیو لامل نشي کولی چې قرباني وکړي او د زیاتره خلک قرباني پرې خودلې دي راځي چې نور تفصيلات یو ورو په دغه راپور کې چې د مردان څخه ریاض حسین ساسل پارتي هر کړي
د خیبر پختونخوا د نورو خارونو پرنګا په مردان خار کې هم د لوی اختر د پاره د قربانۍ د سارو میلي لګیدلې دي خو سوداګر وایي د ګرانو بیو او په سارو کې د ناروغولو عمله هغوی تاوانونو سره مخ دي او بیا ځایي اوسیدونکو وایي نشي کولی چې د ګرانې عمله د قربانۍ ساروي واخلي عبدالغفور د مردان خار اوسیدونکو دي او د قربانۍ د ساروي اخستو د پاره میلي تراغلي دي دوی وایي ګرانې د جون هر اړخ اغیزمن کړي عبدالغفور وایي د درمیانه درجه خلک اوس نشي کولی چې سنت ابراهيمي وکړي
او کم خلک چې ځان له ساروي اخستو اوس هغه کمبایند دي په 15 تن او 20 تن واغسل او کم تن بچ هغه 15 شپږ تن باندې بیا غسو هغه اوس یا چیلی ته پریوتل یا نشي اغسته
د پاکستان د نورو برخو پرنګا په خیبر پختونخوا کې هم په سارو کې ناروغي پیدا شوی او دا غل په میلو کې زیات میخین ساروی لیدل کیږي د لوی اختر په منځلو کې یوازې دور وځي پاتې دي خو په دغه میلو کې سوداګر وایي گاک ناراضي چې له عملی د هغوی روزګارونه هم تاوان سره مخ دي حیات محمد خان د پنجاب صوبې څخه د قربانۍ ساروی راوستي دي او وایي چې د پېټرولو او ډیزلو د زیاتو بیو له عملی په سارو خرڅونه هم زیات شوی
دینه مخ کې چې کم زما خرچه و ده په یو ساروی زما 2000 روپۍ خرچه و نن سبا په یو ساروی 6000 روپۍ خرچه راځي ګاګان امرا ته ګران شوی هغه سره ته بوسه بوري بوره تقریبا 300 روپۍ دړای ده هغه وخت کې موږ ته په یو نیم سل او په سل روپۍ دړای ملاوي ده
د پاکستان حکومت په ورستو کې د پېټرولو او ډیزلو بیې زیاتې کړي چې لوجه د ژوند په ټولو اړخونو منفي اغېز شوی سوداګر وایي د پنجاب صوبې څخه د راتلونکو گاډو په کرایانو کې نیم په نیمه اضافه شوی وړاندې چې به کوم گاډي په 500 روپۍ راتلو د هغې بیا اوس 100000 روپۍ ته رسیدلې هم د غرنګا د یو ساروی بیا د من په سر 100000 روپۍ زیاته شوی د وړو کې ساروی کم نه کم بیا 80000 روپۍ او زیات نه زیات بیا د 200000 روپۍ نه هم اوړېدلې ده د سخو او کټو بیا د 100000 روپۍ نه تر 100000 او 100000 روپۍ ته رسیدلې او د زیات وزن جوټي تر 200000 روپۍ پورې ملاويږي ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا مردان
او د همدې سره از د نننې خبری خبرونه پای ته رسی په دې هیله چې تاسو راغلی کوم ریپورتونه چې و د سیمې څخه د دې څخه مو ګټه اخیستې وي د خپلې سیمې د خبرونو څخه په خبره شوې وسی او که تاسو غواړی چې دغه ټول ویډیو ریپورتونه چې تاسو کوم په خبرونه کې ولیدل او غواړی چې په فیسبوک پاڼې باندې وګوري نو هلته هم شته او د دې ترڅنګ د ډیوی په ویب پاڼې باندې په یوټیوب چینل باندې او ځینې ریپورټونه په انسټاګرام باندې هم شته چې تاسو کولی شئ چې وګورئ ډیوا ټویټر هم کاروي او په ټویټر باندې هم تاسو مهمه ریپورټونه خبرونه او لیکنې کولی شئ چې وګورئ او ولولئ د همدې سره د خبرونې وخت پای ته رسی او بیا به راځو تاسو په وړاندې سبا او خبرونه به تاسو سره شریکو راغلی راپورونه به شریکو نو د دې خبرونی قربانه زمونزه شهید او د دې خبرونی پروډوسر عابد حسین صاحب چې دغه ټول مواد او راپورونه یې تاسو سره په دې خبرونی کې شریک کړه د هغه څخه هم ډیره زیاته مننه او تخنیکی اړخ کې زموږ سره د انجینرانو څخه هم مننه کوو چې دغه خبرونه مخ په وړاندې بوتله تاسو څخه خپل اجازه تاسو په لوی لاس فاروسل وړه او آباد اوسئ.